پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته پخیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ د سرطان د میاشتې 26مه نېټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 12مې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې زموږ وروستي رپورټونه او خبرونه واورئ. له میدان وردګو به خبر سئ چې ولې هلته تر 5000 زیات کسان د صحي خدماتو څخه محروم سوي دي او تر 40 زیات کلینیکونه تړل سوي دي. نور رپورټونه به وروسته درته خپاره کړو. اول به ورسو نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل په خواشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پرېکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګي سیدان په یوه روغتیایي کلینیک شوی او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګو د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادري ازادي راډیو ته وویل چې د دې په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګو ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان حکمت دوراني ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزه به ژر حال او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې بیګا ماښام په ټلیفون له ولیعهد سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي له سلمان سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له تروریزم سره په مبارزې، امنیت د افغانستان د توکو لپاره پر بازار موندنې او سیمه ییز اتصال کې د سعودي پر رول خبرې کړې دي. افغانستان حکومت اتل له سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د رول د ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان چې د اسلامي هیوادونو او د سیمې یو قدرت بلل کېږي، څو واره د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونه جوړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونونه له منځه وړي دي. د پکتیکا د امنیې قوماندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې وړمه ورځ پیل شوي او پرون پای ته ورسېدل، درې تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وسایطو ضد لسګونه ماینونه او نور مهمات لاسته راغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هېواد یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین یې کار پرېښی و بندر ته لېږدولې ده، خو متحدو ایالتونو ویلي چې دغه کښتۍ له خپل مالک سره په متحدو عربي اماراتو کې د جولای له 14مې وروسته له هغې چې مخابره یې بنده شو تماس نه دی نیولی. هغې ویبپاڼې چې آنلاین د تیلو د ټانکرونو مسیرونه څاري ویلي چې دا د ام ټي ریاح په نوم د متحده عربي اماراتو کښتۍ ده چې د جولای په 14مه یعنې درې ورځې مخکې د ایران اوبو ته داخله شوې ده. د امریکا یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک کوي چې ایران به دغه کښتۍ ضبط کړې وي. دا پېښه داسې مهال پېښېږي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی او برېټانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر سوریه د لګول شویو بندیزونو سره سره یې هغه هېواد ته تیل لېږدول نیولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیزي بلل شوی غندې د جرګې یو خپلواک او څلور جمهوریت غوښتونکو غړي له 215 دیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونه چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندې. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراتو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. دغه څلور واړه ښځې الکساندریا اوکاسو کارتس، الهام عمر، آینا پریسلی او رشیده طالب د امریکا آدبادیا او درې په امریکا کې زیږېدلې دي. په استازو جرګه کې دغه پریکړه لیک داسې مهال صدرېږي چې ترامپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو دا رد کړي چې ترامپ د توکم پال وی او جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتي چې دیموکراتانو د اقداماتو پر ضد ودرېږي. د عدالت نړیواله محکمه بنن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د اسلام آباد وایي چې کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. د کار د هند غوسه راوپاروله او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړه. هند وایي چې کلبوشان جاسوس نه دی. نوې ډلې ویلي پاکستان دی چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی.
تاسې د ازادي راډیو اوري. اریدونکو په دې خبرونه کې به لکونه واوري چې د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په وینا د داعش په نوم د وسلوالي ډلې غړو هلته په ځنګلونو کې ځالې کړې دي، ونې وهي او لرګي خرڅوي.
څومره مخالفین د دولت چې د غلطه میش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دي او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، د دې نخپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګ ولایت کې تر څلوېشتو زیات کلینیکونه تړل سوي دي.
دوه څلوېشت کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي، او تقریبا هر ورځ د 15,500 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسی دي خدمات.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ایران او امریکا لانجې ته کتنه لرو، او په ونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیز پروګرام خبرو چې د زهرو کاروان ورته وایو. د خبرونه اول رپورت مو لکونه دی. البته زموږ همکارانو په کابل کې دا رپورت د کونړ د سیمایزو چارواکو په حواله جوړ کړی دی. د کونړ سیمایز چارواکي مانی چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله دغه ولایت په د ځنګلونو په ځینی برخو کې ځای پر ځای سوی ده، د ځنګلونو ونی وهي او لرګي خرڅوي تسو خپل دغه تخریبي فعالیتونه چې دوی کوي تمویل کړي. د فارن پالیسی مجلې په ورستیو کې د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې د داعش وسلوال دغه ځنګلونو څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. زما همکار اکرام الله اکرام د دې سره په سټوډیو کې دی. اکراما مهرباني.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل که څه هم په کونړ کې د ځنګلونو د قطع کول او قاچاق کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري دغه ځنګلونو قطع کول او دوی ته او مالی ګټه ترې اخیستل هغه څه دي چې د کونړ سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی پی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په چپ اداره څوکۍ نارنګ غازی آباد او نړۍ ولسوالیو کې هغه سیمې دي چې په وسلوال مخالفین پکې واکمن دي. دغه سیمو کې ځنګلونه قطع کیږي او ګټي د همدغه وسلوالو جیبونو ته ځي.
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، دغه خلک د دین خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د زنګلون په اړه یو ځانګړی مطلب خپور کړی دی، او په دې مطلب کې د کونړ ولایت هغه زنګلون ته اشاره کړې ده چې په خاوي د طالبانو په کنټرول کې اوس د داعش اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت لالارې د عاید یو ښه سرچینه ده. مقالې لیکلي چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه ده، بلکې د لرګیو قاچاقون کې له همدې لارې د کونړ د زنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. دغه مقاله لیکونکي د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي دي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لوی سونزه چې ده هغه د لرګیو قاچاق ده. مقاله لیکي چې کونړ پوخا د بلوت صبر او غوس په ونو پوخله، خو په تیرو ډیر شو کلونو کې سلويخت فیصد ونی لمنځه تللی دي او لمخ کې لا وچوي غونونو ته لار اسانه شوې ده. همداشان دغه مقاله لیکونکي د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله باندې لیکلي دي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونی قاچاقيږي. محمد کامل چې د لرګیو کاروبار کوي د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په خای طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوسې پیسې داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو غړو ته ځي. د په وینا هر ونه ل 3-5,000 پاکستانی وکالدارو بیا لري. د کونړ ولایت دوو تنو اوسیدونکو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د زنګلونو د قطع کول د مخالفو وسلوالو لپاره په یوې خې عایداتي سرچینې بدله شوې ده.
مانو نوم رحمان وزیری دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو. دغه د زنګلي والکی کې پیدا او عاید چې دی هغه دولت مخالفینو کار ډلې کې دی. په دغه عاید باندې خپل سپونه قوي کوي، خپل کوم مصارف چې همدغه لارې پوره کوي.
زما نوم غلام سخی دی. داعشو په د کونړ په یو شمیر ځنګلونو باندې لکه د چلس شلو، کلانګل شلو، شوړیک شلو، اډوال شلو، دغه ساحو کې ځنګل داعش وایي او ګټه یې د هغو جبونو ته ځي. ولسته یې حکومت ته یې د پنځورو په خیر نه رسیږي.
فرشته جان هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او همدا شان د کرنې او مالداري وزارت د ویندویانو نظرونه هم په دې اړه ولرو، خو د دې وزارت ویندویانو لجمنو سره سره هم زمونږ اړیکه ځواب نه کړه. بل مسله چې په افغانستان کې د مادنونو د کیندونو مسله ده چې لدینه هم په پراخه کچه باندې په بیلابیلو سیمو کې مخالفین ګټه اخلي او راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سره چې موږ وغږیدو، د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ویل چې په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د سیمایزو اوسیدونکو غیر مسؤل وسلوالو ترڅنګ وسلوال مخالفین هم د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
مننه اکرام، دا ډیر جالب راپور و. اوریدونکو تاسو خپل کپ کونړ کې اوسئ، مخصوصا کدا څوکۍ ولسوالۍ په شاوخوا کې اسنو، ازادي رادیو ته د افغان بیسیم پراته سوات لس شمیره باندې پیغامونه راستولای سي چې تاسو په منځ کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی، او آیا تاسو دغه سي مشکوک خلک ویني چې غوي د ځنګلونو قطع کوي او بیا خرڅوي، او دغه کاروبار په اړه تاسو معلومات لري. موږ به په دغه خبرونه کې هڅه وکړو چې دغه تاسو پیغامونه خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونو کې واردل چې په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو کلینیکونو او ډاکټرانو ته خبرداري ورکړی چې دوی دې نور کار نه کوي. لدی عمله په دغه ولایت کې 240 کلینیکونه تړل شوی دي. د میدان وردګو کې او په لغمان کې د کلینیکونو او د صحي خدماتو مسولیت د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په غاړه ده. یعنی دغه نړیواله اداره په افغانستان کې په دغو دوو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د تمویل او د هغوی د روزنې او د کار د پرمختګ لپاره فعالیت کوي. د سویډن کمیټې پر ویبپاڼه باندې لیکل شوي چې په میدان وردګ او لغمان کې دوی تقریبا 1,000,000 وګړو ته صحي خدمات کړي دي او کوي. یعنی دوی تخمین کړی چې په دغو دوو ولایتونو کې به 1,000,000 وګړي اوسي چې دوی ورته صحي خدمات کول. په 2010 میلادي کال کې د سویډن کمیټې لیکلي چې 2.6 میلیونه وګړو ته په دغه دوو ولایتونو کې دوی صحي خدمات کړی دی. په یو ډول نه یو ډول یې مرسته ورسره کړې ده. صحي مثلا 50,000 کوچنیانو ته چې تر 15 کلن کم عمره وو د اسهالونو، د تیتانوس، د پولیو او د هپاتایتس بی په ضد واکسینونه ورکړي تداوی کړې ده. یا مثلا 40,000 مېرمنو ته د ولادت او د نورو نسایي ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. وخت چې په دغه میدان وردګ ولایت کې اوس کلینیکونه تړل سوي دي، د سویډن د کمیټې چارواکي وایي چې دوی اندېښنه لري، ځکه د دې کمیټې د پروګرامونو د مسؤل ډاکټر خالد فهیم په وینا تر شپږ زره زیات کسانو ته هر ورځ دوی دغه صحي خدمتونه کول چې اوس نور نسي کولای. زموږ همکار اجمل تورمان له شاغلي فهیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د نظر غوښتې چې ولې دا کلینیکونه وتړل سوه.
لکه څنګه چې تاسو آگاهی لرئ، اتم او نهم د جولای د شپې د تنګي سایدان په کلینیک باندې او چې ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو له طرفه په کلینیک باندې حمله وشوله، او د هغې په نتیجه کې د کلینیک دوه صحي کارمندانو ته مرګ ژوبله واوښتله، او یو د مریضانو پایوازو، او یو بل کس چې هغه په دغه پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ، او د کلینیک عامر ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره ولیدی. نو د هغې پیښې په غبرګون کې داسې ویل کېږي چې طالبانو تصمیم نیولی دی چې د میدان وردګو په ولایت کې ټول صحي کلینیکونه وتړي. ا دې په نتیجه کې مجموعه ان توسه پورې 240 کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو لوجه تړل شوې دي، او تقریبا هر ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسي سی خدمات ته
کلینیکونه تړل شوې دي. کته چې د غواخونو لامل تاسو تړل دي، کته طالبانو تړل دي.
البته طالبانو تهدید کړی دی صحي کارکونکو ته چې کلینیکونه وتړي، او صحي کارکونکو په نتیجه کې کلینیکونو کې کار کول درولای دی.
ټول هم دغه 240 کلینیکونه دي او کنه نور کلینیکونه هم شته؟ ټول
مجموعا د وردګو په ولایت کې واو یو کلینیکونه دي.
خا نور فعالیت لري اوس؟ فعال دي. بلې،
نور اکثر په چې هغه د دولت د کنټرول لاندې دي، یا تر اوسه پورې صحي کارکونکو کوم مستقیم تهدید نه دی ترلاسه کړی. نو د پرون ارقام دا ښیي چې نور کلینیکونه فعال.
نو طالبانو ولې دا ګواښ کړی دی؟ آیا دا کسان چې وژل شوي دي دا طالبانو کسان ول؟
البته تر اوسه پورې دا نه تاییدیږي چې هغه څلور کسانو چې خپل ژوند ورکړی دی دا د طالبانو سره تړاو لري یا نه لري. اما مهمه په دې کې دا ده چې کلینیک ته مسلط داخلېدل د ټولو نړیوالو بشري حقونو نقص دی، او هیڅ متخصصه ډله حق نه لري چې د کلینیک حریم ته مسلط داخل شي. او په دې څلور کسانو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، دوه تثبیت شوي دي چې د دغه کلینیک کارمندان دي.
ډاکټر صاحب، اوس ته خو شپږ زره کسان خو ډیر کسان دي، او 240 کلینیکونو کې دا شپږ زره کسان به درملنه کړي، نو دغه تړل کېدل به دي تر کوم پرې دوام وکړي؟ آیا فکر نه کوي چې هلته به ډیر غټ روغتیایي ناورین رامنځته شي؟
البته ویرام ده، مطلق ویرام ده چې داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي، ځکه د دې کلینیکونو د بندولو
د ازادي راډیو یو اوریدونکي نقیب الله څخه له کنداره پراته سواتل شمیره باندې په پیغام کې را لیکلي دي چې د طالبانو ورونو څخه په کلکه غواړو چې روغتیایي مرکزونو ته د ګواښ نه کوي، ځکه عام خلک د دې څخه ګټه پورته کوي، او زیان یې په مستقیم ډول عامو خلکو ته رسیږي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو دغه نظرونه خپروي خو هغه خپله بې طرفه ده. اوس به ورسو ناجیه ساپی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
افغان سوداګر په یو درې ورځنی ناسته کې چې نن پیل شوې د پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منځنی آسیا هیوادونو تجارتي اترو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحمدین حاجی اغانن د دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل ل دغه غونډي هدف دا دی چې افغان سوداګرو ستونزې مطرح او ورته د حل لارې چارې وموندل شي.
سوالونه او انتقادونه چې نادونه چې موجود دي د تجارت د پاور ته ویل کیږي چې دغه مثال د ویزې پاکله، د روټ پاس پاکله، د ترانزیت پاکله، مارکیټینګ پاکله، دا ورته ویل کیږي یو د بل سره تبادله کوي. دوی هم متوجه کیږي و خپل دغه ته چې دا یو مستقیمن عمل دی.
دغه ناسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا جوړ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې لري. په بدخشان کې په 2015 هکټار ځمکه کې مصنوعي ځنګل جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته وویل چې په دې سره به یو شمېر خلکو ته کاري زمینی هم برابر شي. مخکې تر دې په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځنګلونه چې ډیرې د پستې دي جوړ شوي دي. په دغه هیواد کې نوي ځنګلونه په داسې حال کې جوړیږي چې ډیر ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوي او لرګي له هیواده بهر قاچاق شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پام اوس وی چې ورسته بیا د مخدر موادو پر ضررونو باندې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو دلته نه یوازې داسې چې تاسو د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو خبري اوریدلای سي، تاسو دا مرویدلای سي چې څوک معتاد یا مخدر موادو باندې روج دی وي د غسر څنګه کولای سي چې مرسته وکړي تر څو دغه ستونزې څخه خلاص شي. نو دغه پروګرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. اوس به ورسو اسمت ساروان تایوان ریواله مسله ایران وایي چې لوی بهرنۍ تیلوړونکي بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. ایران دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په وروستیو کې د هیواد د خلیج په اوبو کې پر څو بیړیو پر حملو تورن شو او د برېټانیې له لوري د یوې ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته یې د متقبل اقدام خبرداری ورکړ. ساروان صاحب، تاسې دغه مسله په جزئیات ولوستې ده. اول که دا اوریدونکو ته ووایاست چې ایران دقیقا د خلیج په کومه منطقه کې د کوم هیواد له بیړۍ سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري چې ایران د بیړیو د نیولو هڅه کوي. د نورو هیوادونو ایران بیا وایي چې پام دې منځ کې ایران وایي چې لوی بیړۍ سره مرسته کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن چهارشنبه وویل لوی بهرنۍ بیړۍ سره وروسته له دې مرسته وکړه چې تخنیکي ستونزه ورته پیښه شوه. ایران نه دی ویلي چې دا بیړۍ د کوم هیواد وه.
امریکا یا عربی هیوادونو اوس په دغه نوی پیښه باندې څه عکس العمل څرګند کړی غبرګون یې څه دی؟
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دا بیړۍ د جولای له 14 را په دې خوا په متحده عربي اماراتو کې له خپل څښتن سره په ارتباط کې نه وه. ارتباطات یې سره قطع شوي وو. د بیړیو د څرک لګولو ویبپاڼې ټانکر ټراکر ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو په ام ټي ریا کمپنۍ پورې اړه لري، یعنی دا کمپنۍ خاونده ده، او د جولای په 14 د ایران د اوبو خواته واوښته. همدارس د ویبپاڼې لیکلي چې کر وروستی ځل په هرمز تنګي کې د قشم ټاپو ته نږدې لیدل شوی و. قشم په ایران پورې اړه لري. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. دا پېښه په داسې وخت کې شوې چې اوریدونکو ته هم معلومه ده موږ پر لپسی د څو ورځې د ایران او د امریکا په اړیکو خبرې کوو. د دواړو خواو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسیدلی، خصوصا د بیړیو په مسله کې د دواړو خواو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په دې کړکېچ کې برېټانیا هم شامله ده، ځکه چې برېټانیا په جبل الطارق کې د ایران یو ټانکر ونیو او له هغه وروسته ایران خبرداری ورکړ چې متقبل اقدامات به وکړي. یو ډول ترنګلی حالت په خلیج کې رامنځته شوی.
پرون د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي برېټانیا ته د شیطان خطاب کړی چې موږ به متقبل اقدام وکړو. کړو. دا د ایران د هرمز تنګي باندې سروان صاحب اوریدونکو ته لنډ وایست چې دا څونه مهم دی د نړیوال تیلو د انتقال لپاره.
دا شاید په نړۍ کې هیڅ بل نقطه د تیلو لپاره دومره مهمه نه وی لکه دا سیمه چې ده، ځکه چې عربي هیوادونه ټولو ته معلوم دي چې ډیر تیل تولیدوي او دا ټول تیل تقریبا له همدې تنګي څخه تیریشي. نو هر لحظه چې کله په دې سیمه کې یو تهدید رامنځته شي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه یو دم لوړه شي. نو له همدې نه کولای شو چې اټکل وکړو چې دا تنګي څومره مهم دی.
تاسو په ایران کې ډیر کال د ژورنالیست په توګه کار کړی، تاسو د هرمز په تنګي کې دا غلنج بنوي نیوي کنه؟
دا اول ځل نه دی، بلې د خلیج په جنگ په دوران کې هم دا په دې تنګي کې هم داسې بحران را مست شوی او څو ځلې دا بحران را مست شوی دی. د ایران او عربي هیوادونو ترمز کړکیچ په دوران کې، د ایران او د عراق د جنگ په دوران کې، او د خلیج جنگ نه منظور هغه جنگ دی چې په د عراق لوري د کویت له نیولو په وخت را مست شو، په دغه ځلونو هم په دې سیمه کې دا غسی بحران را مست شوی.
نن سروان صاحب ستاسو سره خبري ډیر کولای سو، خو وخت مو کم دی. اوریدونکو زموږ همکار اسمت سروان په ایران کې ډیر کله ژورنالیزم کړی، نو دته د ایران سیاسي او اقتصادي حالات شم معلوم دي. زموږ د خبرونه وخت کم دی، ورسته به ستاسو نظرونه خبرو کړو.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې او د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې لپاره په بیلابیلو وختونو کې پلاوي وټاکل شول خو پایله یې مثبته نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان حکومت تمه لري چې د راتلونکي بین الافغاني ناستې لپاره چې جامع او مهمه به وي یو داسې پلاوی وټاکي چې په خبرو او مذاکراتو کې بشپړ مهارت ولري. د لیکوال په اند که پلاوی پیاوړی وي نو ممکن راتلونکي احتمالي بین الافغاني مذاکرات ښه او مثبته نتیجه ورکړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې لومړیتوب سوله ده که انتخابات؟ په سر مقاله کې یادونه سوې د سولې او جمهور ریاست انتخاباتو په اړه ابهام د دې سبب سوی چې د دواړو په باب له افغان ولس سره شکونه پیدا شي. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې که سوله کېږي باید په رښتینه معنا وسي، داسې سوله چې جګړه پکې ختمه او داسې ونسي چې د یو بل له مصیبتونو ډک پړاو پیل سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ارګ له سولې د انتخاباتو په لور تیښته کوي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبان غواړي چې له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړلیک لاسلیک سي او بیا وروسته انتخابات وسي څو دوی په سیاسي جریان کې شامل سي. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو د استازو وروستیو څرګندونو ته په کتو محمد اشرف غني په ډیره سخته څلور لارې کې ولاړ دی. کچېرې انتخابات کوي نو په یاد بهیر کې به زیاتې وینې وبهیږي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات باید سالم او شفاف ترسره سي. په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده سوې نه یوازې د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه ستونزې لري، بلکې کاندیدان هم ناغېړي کوي او ځینو یې تر اوسه اعتبار لیکونه هم نه دي اخیستي. لیکوال سپارښتنه کوي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه، حکومتي ادارې، کاندیدان او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې لاس سره یو کړي څو بریالي او شفاف او سراسري انتخابات وسي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دوه کې د افغان سولې په تړاو له خبرو سره سم هم حاله په افغانستان کې جګړې زور اخیستی. د لیکوال په باور د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ځان پیاوړی وښیي څو د سولې په میز کې برلاسي واوسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په نقل قول لیکلي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو رحمت الله د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي د غازی آباد په هایګل دره کې طالبان د لرګیو ټکس اخلي او په سړک پاټک جوړ کړی دی. له هر موټره زر کالداري د ټکس په نام اخلي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي نه په کونړ کې یوازې ځنګلونه وهل کیږي بلکې معدنونه هم په غیر قانوني ډول استخراجیږي. ګوهر له کونړ لیکلي د کونړ ځنګلونه د وسلوالو لخوا وهل کیږي او باج ترې اخلي. لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي په هډوال او دیوګل کې وهل کیږي. البته دا هغه دوه منطقې دي چې غالبا په کونړ کې زه نه یم ورباندې بلده، تاسو خپله پوهیږئ چې دا دوه منطقې مطلب څه دي. نیاز محمد نیازمن د پچیراګام څخه لیکلي موږ د فارن پالیسي مجلې راپور تاییدوو. په دې راپور کې د یوې ونې بیه 15,000 کلدار یاده سوې، خو په حقیقت کې د یوې ونې بیه چې په کونړ کې د دوی په وینا وهل کیږي 2,000,000 پاکستانۍ کلدارې ده. یو بل اوریدونکی عزیز رحمان له ننګرهار لیکي زموږ په ولسوالۍ اچین کې د پاکستان ملیشه طالبان ځنګلونه وهي او ځنګلونه وهله او اوس چې د ایشیان راغلي دي نو ځنګلونه په وده شوي دي. اوریدونکو دا ستاسې خپل نظر دی، د ازادي راډیو بې طرفه ده، تاسې موږ ته خپل نظر راوستوئ، موږ به یې درته خپور کړو. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له څلوېښتو زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي چې د دې ولایت له نهو ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی دغه څرګندونې په خپل ټویټر پاڼه کې کړې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونه له منځه وړي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالاتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن وویل چې هېواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین کار پرېښی و بندر ته لېږدولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیزي بلل شوی غندي. د غلانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراټو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جنګي جټ الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې، خو د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی څه ونه ویل. او د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلباشف یادوف د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی.
او سم عبدالنافع همت د زهر له کاروان سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د تخار پولیسو 150 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د تخار ولایت له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه د دې ولایت په لتبن سیمه کې د مریاتو په ترڅ کې 12 کیلو او 330 ګرامه هیروین ونیول شي. په یو کورلا موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په تیره یو میاشت کې 15000 کیلوګرامه نشه مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د نشه موادو قاچاقونکو ننګرهار ولایت د نشه موادو د قاچاقو په یو لار بدل کړی دی، ځکه نو افغان ځواکونو د نشه موادو او قاچاقونکو د نیولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي.
دری قضايا 1000
په دې قضيو کې 1.1 کیلوګرامه چرس، تریاک او تیزاب شامل دي. د غډول د نشئی موادو له قاچاقونکو سره 22 موټر هم نیول شوی او تر هغه وروسته څارنوالي او محکمه ته سپارل شوی دي.
دا یدونی ورته چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې په ننګرهار ولایت کې 115 بیا قاچاقونکو نیول شوی او عدلی او قضایی ادارو ته سپارل شوی دي. پولیسو هغه مهال 9 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شي له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل د سرطان د میاشتې پر 18 نیټه د پنچیر ولایت پولیسو په روخه ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې کابل ته وړل کیدل. د دې نشئی موادو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي او عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې له بغلان ولایت څخه کابل ته نشئی مواد قاچاق کول. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل دا 2 کسان پولیسو هغه مهال په بنو ولسوالۍ کې ونیول چې غوښتل یې د سرطان د میاشتې پر 13 نیټه 30 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي.
مسکا و تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر د مطالب چمتو کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي خبر ورکوي.
ان وان ایشو دټ از اکستراډینری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده.
په یو بل راپور کې به واورو چې له نشي موادو سره د عدلي او قضایي مرکز او پوهنې وزارت په ګډه په ښوونځي کې د نشي موادو پر ضد کمپاین شروع کړی دی.
ټول د کومکې پیو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکي.
دا چې نشد انسان پر وېشتانو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
په موسن خلکو کې وېشتانو باندې ډېر بد تاثیر کې نسبت ځوانانو ته.
د سرتاج په نوم یو معتاد وایي چې په خوا ښه تکړه پهلوان وو، خو اوس د شو له امله ډېر کمزوري سوی دی.
کله چې په نشه راغلو نو یارونه دوستو حتی تر نږدې ترین دوستو موږ نه لاس واغسته.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
دا سماوار په ټول ولایت کې مشهور دی.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماوار چای خوښوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیرېدو خبر ورکوي. ولسمشر غنی په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې په اړه جوړ شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د تاریخ په پرتله د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی او دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه باید د دې موادو د قاچاقو او خرڅولو پر ضد مبارزه وکړي. کارپوهان هم له نشي موادو سره نړیوال مبارزه ګټوره بولي او زیاتوي چې د دې مبارزې په نتیجه کې به د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم ونیول سي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې په 2019 کال کې په نړۍ کې د نشي بوټو په پرتله د کیمیاوي نشي موادو قاچاق او استعمال څو برابر ډیر سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د چهارشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له فساد سره د مبارزې په کلنۍ غونډه کې خبرې کولې، په نړۍ او ځانګړي توګه افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د ډیروالي خبر ورکړ او له هر ډول نشي موادو سره مبارزې د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت وباله.
ان وان ایشو دټ از اکستراډینری امپورټنټ،
یو شی چې ډیر مهم دی او باید هم د اوس پام ورته وشي، هغه د کوکنارو موضوع ده. د نشي موادو موضوع تغیر کړی، اوس یوازې د کوکنارو او هیروینو موضوع مطرح نه ده، بلکې د امفیتامین او کریستالو موضوع هم مهمه شوې ده. اوس وضعیت تغیر کړی دی، اندا چې افغانان د دې بلا څخه هم خوندي نه دي، سره له دې چې افغانانو فکر کوي چې دوی به خوندي وي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې نړیوال ټولنې ټول پام نشي بوټو تاړولې او دا یې هیر کړی دی چې د کیمیاوي نشي موادو تولید او استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې څخه دا هم وغوښتل چې د نشئی موادو له قاچاق او خرڅلاو سره په ګډه مبارزه وکړي. د نشئی موادو کارپو عباس فراسو وایي که څه هم چې له نشئی بوټو څخه د داخلي تولید په توګه کار اخیستل کیږي، خو افغانستان ته له بهر څخه هم د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی او د افغانانو روغتیا ته یو جدي ګواښ دی.
اوس افغانستان ته د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډیر شوی چې په نشئی موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. زما په فکر تر څو چې په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي، د تریاکو تولید به هم د هرې ورځې په تیریدلو سره ډیریږي او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه به ونیسي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو کارول د دې لامل شوی چې د نشئی بوټو استعمال کم او بیې هم راټیټسي. ښاغلی فراسول افغان حکومت څخه غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو او پریکرسرونو د قاچاقو مخه ونیسي چې په دې سره به د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کچه هم راټیټسي.
محمد ایاس ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په برخه کې د ولسمشر غنی د وروستیو سرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس په کابل کې څو ښوونځیو ته ورځو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په ښوونځیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا کمپاین د کابل ولایت په 300 ښوونځیو کې کیږي چې هدف یې د ښوونځیو شاګردانو ته د نشئی موادو د زیانونو او مخنیوي د لارو چارو په اړه عامه پوهاوی دی. د ښوونځیو ځینې ښوونکي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ګټور بولي، خو دوی وړاندیز کوي چې د نشئی موادو په اړه عامه پوهاوی باید د درسي نصاب برخه وګرځي او په ښوونځیو کې د یو مضمون غونې په دوامداره توګه تدریس شي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د کابل ښار په تایمنی سیمه کې د استاد مصباح د ښوونځي زده کوونکي دي. دوی له نشئی موادو سره د مبارزې کمیټه جوړه کړې او د نشئی موادو په اړه د عامه پوهاوي ترڅنګ له نشئی موادو سره مبارزه هم کوي. د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کمپاین د پوهنې وزارت او نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز د سه شنبه په ورځ له همدې ښوونځي څخه پیل کړ. د دې ښوونځي یو زده کوونکی محمد رضا وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه خپل ټولګیوال پوه کړی دی.
دایمي مدت کې مدامین چې درس خوندم فقط
له کومه وخت راهیسي چې زه دلته درس وایم، د نشئی موادو په اړه یوازې دومره پوهیږم چې د نشئی موادو استعمال ډیر زیانونه لري. ډېرې کسانو ته مې په دې اړه نصيحت هم کړی دی خو ګټه یې نه کوله، خو بیا مې هم خپل کوخه وکړ.
د مریم لیسی یو زده کوونکی نور جهان بیا په نشئی موادو باندې د احتیاط یو لامل نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی بولی.
فعلانی که می تابلت ها بنام تابلت که برامده ای
اس محل در تابلت که پنوم گوله دیره روات چوی دی. په دې ګولیو ډېر ځوانان اخته دي. دا داسې ګولې دي چې که ډېرې وخوړل شي نو انسان وژني.
په پام کې ده چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کابل ښار په 300 ښوونځیو کې کمپاین وشي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزت وایي دوی هڅه کوي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی په درسي نصاب کې شامل کړي.
در حال حاضر ما تلاش میکنیم که
موږ هڅه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرام او د نشئی موادو زیانونه د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې شامل کړو. که څه هم د ښوونځیو په کتابونو کې په دې اړه پخوا هم یادونه شوې ده، خو اوس غواړو چې دا معلومات ډېر کړو.
د دې کمپاین په ترڅ کې په ښوونځي کې د نشئی موادو دوه بلبوردونه نصب شول. د دې بلبوردونو هدف دا دی چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي ترڅنګ زده کوونکي په دې هم خبر شي چې په قانون کې د نشئی موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو ته جزاګانې ټاکل شوې دي. معلمه سوریا چې په اتمو او یولسمو ټولګیو کې د نشئی موادو د زیانونو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي وایي چې دا کمپاین هم ګټور دی، خو غوره لاره دا ده چې دا پوهاوی د درسي نصاب برخه وګرځي او په پټ لپسې ډول په ښوونځیو کې تدریس شي.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري که مستقیم په ټولګي کې راسي، ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې خبرې وکړي، دا به ډیره موثره.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د ګډو څیړنو پر اساس په افغانستان کې دا مهال 3.5 میلیون افغانان په مستقیم ډول نشه کوي او یا هم د نشو له امله زیان وروختی چې ډیری برخه یې ځوانان دي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر وېښتانو باندې څومره ناوړه اغېز لري. ډاکټران وایي چې نشه په کم عمر کې د وېښتانو د سپینېدلو او رژېدلو سبب کیږي. دا چې نشه ولې پر وېښتانو باندې ناوړه اغېز کوي، دغه ناوړه اغېز له نشهیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر وېښتانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر وېښتانو باندې څومره ناوړه اغېز لري.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي په شمول د وېښتان. که چېرې تاسو وګورئ اولین ټیسټ چې مثبت وي، مثلا په لابراتوار کې ویښته اخلي او مایکروسکوپ لاندې ږدي، مواد لاندې ږدي، هغه چې مواد مخدر معلومیږي چې دا نفر سره کوم مواد مخدر استفاده کوي. کوم سروې چې د یونیورسيټي محترم اداره په 2015 کال کې کړی دی، دغه ټیسټ د 3 میلیونه شوی، دغه 3 میلیونه ویښتان سمپل اخیسته یو ویښته او معاینه کړی دی. یعنی دا سړی مواد مخدر استفاده کوي. مخدره مواد هغه دریمه درجه معتادین، یعنی چې هغه سیویر ډرګ یوزر وي، هغه چې شدت د نشې او ورځ په ورځ دغه ویښتانو باندې تاثیر کوي. اول خو ویښتان ورځ په ورځ ضعیفیږي او پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې دی هغه باندې بد تاثیر کوي، ورور د زمان د ویښتان د لاسه ورکوي. او ویښتان یو خو خپل نظافت ته توجه نه کوي، هغه کوم مراقبت او مواظبت چې ویښتان ضرورت لري هغه ته د رسیدګي نشي کولی. د ورځ په تېرېدو سره د ویښتان تضعیفیږي. اوږدمهال ضرورونه دا ده کله چې دا قلت دی ویټامینو سره مواجه شو، قلت د منرالو سره مواجه شو، د هغه صحیح افضل صحیح نه مرتېږي، مختلف حشرات سپږ او د شان پیدا کیږي. او په زمین کې خپله ویښته چې دی نو پروتین دی، کله چې پروتین وانخلي یا پروتین ضایع شي هغه دفتن بد تاثیر لري. او بل مخدره مواد ډېر پروتین ضایع کوي، کوم مغذي مواد چې ورته ضرورت دي هغه نه استفاده کیږي. په زمین کې ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي، ویښتان ضعیفه کیږي او په تویدو پیل کوي.
ولې نشه پر ویښتانو ناوړه اغېز کوي؟ علت یې څه ده؟
کله چې یو نفر مواد مخدر استفاده کوي، یو خپل حفظ الصحه ته نشي رسېدلی. ویښتان لکه باغچه غوندې، باغچې هم خویشاونه کوي، ګلان صحیح ګل نه کوي. نو داسې ویښتان هم نظافت ته ضرورت لري. هر ویښته د وجود چې سر نه نیولی تر پخې پورې، هده د مسامت دي، سوري دي، چې د دې دخوا نه خپله د وجود هغه فضوله مواد ورنه وځي. نو کله چې د صحت ته رسیدګي ونه شي کېږي، هغه سوري بندیږي. کله د سوري چې بند شو، هغه اضافه مواد نه اطراح کیږي د جلد نه، دا سبب د تویدو د ویښتان کیږي. له بل پلوه د کامل ویټامین او منرال نه اخلي، چون ویښته پروتین ده، پروتینی مواد نه اخلي، کاربوهایدریت نه اخلي، شحم مکمل اندازه نه اخلي. یو طرف نه دغه مخدره مواد میتابولیزم او تجزیه کېدل زیات انرژي ته ضرورت لري، بل طرف نه د انرژي مکمل نه اخلي، د دوه تیګو لاندې واقع کیږي. نو همدغه ده چې د ویښتانو باندې بد تاثیر کوي. ویښتان مخکې له وخت نه سپینېږي، مخکې د وخت هم تویږي.
ټولې نشې پر ویښتانو یو ډول ناوړه اغېزي کوي او که ځینې کمی یا ځینې ډېرې کوي.
مخدره مواد هغه ترکیب کې فرق ده. مثلا شیشه میټ امفیټامین، اې د ترکیب کې داسې کیمیاوي مواد چې د زر متاثر کیږي نظر د چرس ده. نو هغه مواد چې ډیر شدت د نشې زیات ده، زر تاثیر کوي. نظر هغه مواد چې مثلا شدت د نشې کم ده، لکه شیشه یا میټ امفیټامین، مثلا هیروین او نور استاکسی، نور مواد د زر ویښتان له منځه وړي او زر سپینېږي، زر تضعیفیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟ کله چې د نشه پرېږدي بیرته ویښتان عادي حالت ته راګرځي؟
کله چې دا نشه ده پرېږدي، تر یو وخته پورې چې وجود بیرته دغه مواد اعاده کوي، مثلا پروتین، شحم، کاربوهایدریت، لکه مشکل ورته وي. اما هغه شی چې د لاسه ورکړي، مثلا ویښته توی شوي، هغه بیرته نه یاده کیږي او د بشتفت نه جلوګیری کوي. کله چې مثلا ویختان اسپینیږي یا ویختان تویږي مخدره مواد بند کی د پیشرفت نه جلوګیری کی اما شش چې د لاس ورکړي اکثریت بیرته نه یاد کیږي
په کوم عمر کې نشه د انسان په ویختانو ډیر ناوړه اخیسته لري
کشیر موسن مثلا د سلوخت نه پاس خلیږي دوی چون یو مغزی مواد نه خلی بل جذب وجود ضعیفی په موسن خلکو کې ویختانو باندې ډیر بد تاثیر کی نسبت ځوانانو ته او په ځوانانو کې چیرې هغه مواد مخدر شي شدت د نشې زیاتې هغوی باندې بد تاثیر کوي مثلا په ځوانانو کې مخکې له وخته ویښتې ډېر ځینې سپینوي د نسبت د تویېدو نه
د نارینهو په نسبت د ښځو ویښتان مقاومت لري او چندان نه تویږي هغه کومې نشې دي چې د ښځو ویښتان هم تویوي
دو هورمون دی استروجن بل پروجسترون چې ویښتانو په حفظ کې بلډ رول لري نو په ښځو کې معمولا ویښتان مقاوم وي اې دې یو علت ده چې دغه هورمون دوی کې زیات ده هغه زنانه هورمون اې دې د کلکوالی سبب کیږي کله چې مواد مخدر استفاده کوي اې دې دغه زنانه هورمون سویه کمیږي کله چې کم شو نو په تدریجي شکل سره د عین تاثیرات لکه د نارینه وغوندې په ښځو کې هم ده ښځو مخکې له وخت نه هم ویښتان نیزي او سره سپینیږي مخکې د وخت نه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او رچ پر 2016 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی د قربان سیمه اوسیدونکو سرتاج لا تو کال راهیسې نه شک وی د ایتن شی مخ کې شته کړه پهلوانو او په هر سیالي کې به لاس بارو خو اوس ډیر ناواسه او کمزوري سوي دی دا چې سرتاج څنګه په نشو اختصاصو او د نشو عمل تر دې مهاله څه ډولستون زیګال لیدي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
دا مرګره زمونږ چرسي وو نو د بچکر دا سیګریټ اک ماته به لیو دوت مسکا اگر کما بډیر کوشش کو نه بم اسکه خوده بډیر شلو شو به یو دوت ما اوس ک باندې اندې کی استه چرسي شو ما شرسي شو م بیا اندغه مرګره به چې ملي و د می خواته راته اندې سره به په دې امر را وختم پډوري شو ما می ما غو چیزو کابل ته من راغلو ماجر واغه وخت پاکستان کې می دلته یو کمپاین کې موټرونه به دا غې د شو چیزو یو کمپاین کې د مواد ما سره خلاص شو زغه بازار ته وته په بازار په نوم د ضرورت خو ما به کې مواد پیدا نکړو د وخانه ته لاړم هلته ما د نشي پشکاریانه وکړي ګردیش تیری کې چرخ کته کې دوه سره نه پشتریک لاړ اندی بابت کې د موټر ما چا پکاله خو هغه کاروبار می پاغې د لاس وته کمپاین ما یو سرمایه ټوره کړې و په دې کمپاین کې سره چا موټر می واغسدل د کابل خار کې وټی سیوانی می پکوله د سی وخر هغه چې ما رسیدګي په هغه موټر کې مونږ وکړې موټر په دوه کالو کې لاس نه لاړره هم د سیورو روم اقتصاد ډیر ځای پښو اخر دې تر ارم چې پامل لاس واغ سر چې لاس واغسته بس بیا په دې خار کې پات شو په دا پیپسانې بم ټوله ولې شپې په پولند پراته او په کاغذو بم شپې وي کالی بم خیره رو سر بم مبرو کور کې یو شی پټ کبل شی پټ کا هم د سی کور والا هم ډیر زیات کړل پیسې بم کور کې وساده پوری راکولې اخر کور نم سامانونه خپل پټول بم خرڅول بم په دې بابت کې نور د کور اړیکې مر سره خراب شي او د 15 کال کې کور تم نه متل د نشي نمخ کې موټر صاحب کار مخه جوړو میلې به وي صاحب یو زیبل جته پتللو کله چې پنې شراغلو نه یارو نه دوستو خاطه ته نږدې ترين دوست موږ نه لاس واغست ما د سي جړا بم راتللا چې دا چې شهر باندې وشو دا ولي زاپلی شو ما زه خپل ځاني وړکتوم نه پهلوانو ما او ځواني کې میچا شاپز مکنه د لګولې زه به چې د سیو میپل تر نه وتم یا به واده یا به سخو نو ما به 1500 ځوانانو کې وکټلې دا سلور سمنوي ځوانان به ما ته ځان ټټ ښکار کېدل چې دای ما ته اپ نه لري ما اوس یو میپل تر نه وزم ما 1500 ځوانان ناسې دا سلور سمنوي ځان نه جی ګورم د غلس چیرته پکې زه ګورم ازویم د دې تاب ته لري اعتبار خو بیخي سقوط شوی دی حتی دې پروژې خپل پامیل در باندې اعتبار ولیکن پر دې سره به څه پته اعتبار وکړي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfe.rl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې اجمل تل د چای څښلو لپاره په شار کې یوازې یو سماوار ته ورځي او ان دا چې کور ته هم چای ځنی وړي، خو په کومه ورځ چې دې سماوار ته ورنسي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یو سماوار چای څښي، که یو نه څښي نو ولې ناروغه کیږي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا په دې سمور کې څومره غنه غونه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره غنه غونه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم به ډېر میلمانه لري
فریجانه. یوازې دا میلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنی وړي. دا سمور په ټول ولایت کې مشهور دی.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماوار چای چې وڅښم بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې ایل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو شولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي، خو په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی، خو د دې چای خوند مې د هېڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچی شاګرد شوم.
دا لا بله که د چای لپاره د سماورچی شاګرد شوې.
ولې زړه ته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډیر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نارځي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډیر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي وادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر میلمانه راځي، دا خبره ریښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسو خبره سمه ده.
نو ولې ستاسو چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو مونږ هم څوارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسو د چای په ډول نه دی.
مونږ خو چای ته زعفران او هیل مور اچو.
زعفران او هیل خو مونږ هم مور اچو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینک یو ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودسه سره ساړه لري، رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي؟
صاحب هېڅ شی نه ور ګډوم، بس خپل اخلاص ور سره ګډوم.
څنګه اخلاص ور سره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ور سره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟
قومندان صاحب زه رښتیا وایم، چالاکی نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولای. موږ ثابته کړی ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسو په سماوار چا په وهله په هر څه پوښولو.
قومندان صاحب په څه شی پوښوي؟
تاسو په چای کې تاریا ګډوي. ستاسو چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریا کو موتاد کړی دي، ځکه نو ستاسو سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسو وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلی دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوی دي.
قومندان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړی، ډاکټران به خطا وتلی، دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشو غولولای. تب خام خپل د دې ناولی عمل سزا ویني.
قومندان صاحب، زه بے گناہ یم، ما خوشی کړ.
چوپ شه دروغ جنا، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بے گناہ یم. پورا خار دې د خپل شخصي ګټو لپاره پنه شو وخت تک، او بیا وای چې زه بے گناہ یم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.